السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د نومبر د میاشتې 25 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له شاهین ګنیرینه.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې دوی به د نومبر په 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچند کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ګامې د وفاقي حکومت د پریکړې سره سم پورته کړی دی. نوموړي زیاته کړې هغه سیمې چې انټرنیټ نه لري هلته به په اوونۍ کې یو ځل د هر جمعه زده کوونکي سکول ته ورځي او د کور لپاره بعد د لیک لوست کار ترلاسه کوي. د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر په 23 اعلان کړی و چې د نومبر له 26 بیا د دسمبر تر 24 به په ټولې تعلیمي ادارې تړل کیږي. په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر تر 3,28,000 اوخته دی. د نومبر تر 26 له دې وایرسه په پاکستان کې 9,803 کسان مړ شوي، خو تر 3,22,000 زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلې او د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په مخ شمیر په زیاتېدو دی. او حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاک ډاون یا ټول بند هم لګولې دی. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې دوی به د نومبر په 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. د ګوند د مشر بلاول بټو زرداری ویان سینیټر مصطفی نواز کوکر دا خبره نن له هغه وروستو رسنیو ته کړې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی پراس پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو ته په کتو به اوس د اپوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي او د جلسو د منتظمینو او سیاسي مشرانو پر ضد به مقدمه دایرې. تیره ورځ په ملتان کې پولیسو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او د پیپلز ګوند غړی عبدالقادر ګیلانی لاغي ورستو نیولې چې نوموړي هلته د پیپلز ګوند په یو لاریون کې ګډون کړی و. بلاول بټو زرداری داغي زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې او د ګیلانی گرفتاری غیر قانوني کار بللې دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچندې کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپله وینا کې پر کورنیو هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ دې د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. بایدن دا ومنل چې هیواد یې د کورونا پر ضد جګړې څخه ستومانه شوې، خو د ده په وینا امریکایانو ته دا یادول پکار دي چې دوی د وایرس پر ضد جګړه کوي خو د یو بل پر ضد نه. په امریکا کې هر د نومبر پر 14 پنځشنبه د مننې ورځ لمانځل کیږي چې د رخصتۍ په دې ورځ د کورنۍ ټول غړي سره راغونډیږي او ځانګړي خواړه خوري. د عامې روغتیا پوهان هم خبرداري ورکړي چې دا ډول غونډې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سبب ګرځېدی شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو بندولو له فیصلې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم اعلان کړی چې سر لننه به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شهرام خان ترکی دا خبره پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. په دې اړه نور حال په خبره د مشال ریډیو خبریال غلام غسرا کوي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی د کورونا وبا په وجه د تعلیمي ادارو د تړلو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له نن څخه د نورو صوبو پرنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ټولي سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې شوې، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ د لارې په آنلاین توګه د دسمبر د 3 نیټې پورې جاری وي او د دسمبر د 3 نه تر جنوري 10 پورې به د یخنۍ د موسم چوټیانې وي.
چوټیانې خو جی 24 دسمبر نه 10 جنوري پورې سردیانو چوټیانې دي او ماشومان او ټیچرانو ټولو لپاره دي. د اغې نه علاوه تر 23 دسمبر پورې مونږ چې په کې پی کې پلان ورکو الیمنټری سیکنډری ایجوکیشن د پاره او دغه سره ریلیټډ پبلک پرایویټ سونه چي د راي د پاره موږ پلان ورکړه.
د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکه زیاته کړه چې کوم ځایونو کې د انلاین کلاسونو سہولت نه وي نو هغه لته کې به په هفته کې یو ځل د سکول د هر جمعات زده کوونکي سکول ته د راتلو پابند وي او د دغه محدود تګ راتګ د لارې به د استادانو نه خپلې زده کړې او د کور لپاره د لیکلو کار ترلاسه کوي.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستې شي په کار چلته واغستې شي او موږ هم چې یې تباخلي چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز نشي اغستې مطلب فسیلټی نشته هلته بیا موږ دا پلان ورکو چې هفته کې به یو کلاس یو بچه یو پیر سکول ته راځي یو پیر سکول کې براش نه لښ په جوړی کې نه سکول باندې جوړی بالکل کلیئر گائیډ لائنز به او با فالو کیږي ان شاء الله د باشومانو سیفټی ای صحت د سټاف ازمو پرایورټی نمبر 1 دا بیا ورپسې تعلیم دی.
خو بلې خواته د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیې د وړاندې نه د سکولونو د بیا تړلو حکومتي فیصله رد کړې وه، خو په پیښور کې د حکومتي احکاماتو سره سم مشهورو تعلیمي شبکو خپل سکولونه بند کړي دي. د سخاوت حکیم په نوم یو تن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور زیاتره پرایویټ سکولونو د حکومتي فیصلې سره سم له نن څخه د سکولونو د تړلو فیصله منلې ده.
مونږ ته دا هدایت د سکول د طرفه دا ملاو دي چې تاسو ته به د واتس اپ یا د پنور ذرایع باندې تاسو ته مونږ وایو او د ماشومانو ته به د سکول کار حواله کوو او دا به ولې چې کوو او د بل آرډر کېدو پورې یا نوټیفیکیشن کېدو پورې به دا سکولونه بند وي. کال خو دغه آلریډي خراب شوی دی او مخکې به هم دا سیس چې کوم دی نور به هم خرابېږي، د دې پر د ټایم به هم خرابېږي. وبا دا زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ خپل ماشومان چې کوم دی تعلیم خو بلاکیږي خو جدي ته نور نقصان ونه رسي ځکه چې د بیماری ډېره زیاته خطرناکه ده.
د تعلیم د صوبایي وزیر شارام خان ترکۍ نه مې پوښتنه وکړه چې کومې شخصي تعلیمي ادارې حکومتي فیصله نه مني نو دا هغو په ضد به څه کاروایي کیږي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وایي
حکومت خبر بار سړی منی، حکومت ډېر ریزنیبل دغه کوي، حکومت پرایویټ پبلک ټولو لکی زماره پاره خو زما بچوم دغه ټیچران آی امپورټنت دي او دای سټاف رای سیفټی زماره پاره امپورټنت ده، دا انډیویجوال دغه نه دي.
شارام خان ترکی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دا مهال د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو سره دا فیصلې شوې دي او که د وبا د خورېدلو خطر نور هم زیاتېږي نو بیا به د هغه وخت مطابق د تعلیمي ادارو په اړه نورې فیصلې هم کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د کورونا وبا دویمه چپه زیاته خطرناکه ده چې لکه بلې دوی هم د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې ټول سکولونه تړلې دي. بلخوا په دې صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف کړی او وایي چې دوی به د دسمبر تر 15 پورې خپل سکولونه خلاص ساتي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هېواد نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د کورونا له امله ټول سرکاري سکولونه او نور تعلیمي ادارې د نن څخه تړل شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا دویمه لړۍ به ډېره خطرناکه وي نو حکومت د کورونا وبا څخه د خوندي کېدو لپاره چې کومه تګلاره یا SOP ټاکلې ده پر هغه به په سختي سره نه یوازې عمل کوي بلکې که څوک پر دې عمل نه کوي دا به په ضد به کلک قانوني ګامونه پورته کړي.
چې کورونا پر تیزی مخ را روان دی اور سخت اقدامات به کوو، تعلیمی ادارو بندش پر حوالہ اور پرولم یو شاپنگ مال کې سو پیز نه فالو کړي دی هغه موږ سیل کړه. نو اوس چې کم کورونا زیاتی جی اموات زیاتی جی نو گورنمنٹ هم مجبور دی چې سخت فیصله به موږ کوو اور سو کې سو پیز وایلیشن کې هغه امارست کې جی هغه دکانونه هم سیل کیږي اور دیالس کسان صرف د درو افتو کې بلوچستان کې د کورونا هغه وفات شوی دی. نو دا اوس فټلټی ریټ دا هم زیات سو پدی موږ خلک سنسټایز کوو چې خدای ته وګوري خیال وساتي کو نو پی سی آر مشینان مختلف ډیسټریکټس کې دا اسټابلیش کوو تاکي ټیسټ د خلکو زیات دي.
بلور ته د حکومتي پریکړې سره سم نن په کوټه او د صوبې په نور برخو کې ټول تعلیمي ادارې تړل شوی دي. خود شخصي سکولو د خوندانو د اتحادیې له لوري د حکومت د پریکړې سره مخالفت څرګند شوی دي او په کوټه کې نن زیاتره شخصي سکولونه خلاص وو. په دې اړه د پرایویټ سکولو د اتحادیې مشر نظر بړي چې وو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دسمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې خپل سکولونه خلاص وساتي.
بلوچستان پرایویټ سکول ګرینډ الاینس په خپل پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې په بلوچستان کې چې څه پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه به خپل تعلیمي سلسله تر 15 دسمبر پورې جاری ساتي او وفاقي حکومت چې کومه پریکړه کړې ده چې د 26 نومبر څخه به تعلیمي ادارې بندیږي. بلوچستان صورتحال د پاکستان سره څه مختلف دی چونکې نیم بلوچستان چې د هغې سړې علاقې دي چې کوم ته وینټر زون ویل کېږي وینټر زون په 15 دسمبر باندې بیا تر 1 مارچ پورې د دې خپل 2.5 میاشتې اوږدې د یخ چوټیانې وي. نو دا وخت بلوچستان کې چې شخصي ادارې دي هغه خپل امتحاني شډول اعلان کړی دی او دا اعلان مطابق خپل امتحان اخلي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوري زیاته کړه چې پرایویټ سکولونه د حکومت د پریکړې پابند دي او که څوک دا نه مني نو دا خو په ضد به قانوني ګامونه پورته شي.
هر هغه فیصله چې بلوچستان ګورنمنت د سرکاري سکولو لپاره کوي، تعلیمي ادارو لپاره کوي، پرایویټ تمام تعلیمي ادارې دغه پابند دي. دوی په پریس کانفرنس هیڅ نه کیږي، دوی پر خواهش هیڅ نه کیږي. ګوره موږ د نړۍ د ولوس د بچیان د سټوډنټس کم مفاد دي، کم صحت دي، کم ژوند دي، دا هغه په مفاد کې موږ دا فیصله کوو. نو هغه چې دي پرایویټ سکولز دوی هم پابند دي، نو خپل تصاره دوی یو فیصله دوی نشي کول. که چا کول بیا موږ خلاف قانوني کاروایی.
بل خو ته په صبح کې د کورونا وایرس څخه د مړو شمیره و یو سل 15 ته رسیدلې ده. په کوټه کې د روغتیا د ادارې له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې 13 ورځې هم د کورونا څخه یو 50 کسان ناروغ سوي دي. دغه ډول په صبح کې د کورونا وبا څخه د ناروغانو شمیره 14,942 ته رسیدلې ده. په دې کې 902 د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کورونا وبا له وجې حکومت د مارچ په میاشت کې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې تړلې وي او د روان کال د ستمبر په 15 نیټه یې بیرته دغه تعلیمي ادارې خلاص کړلې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو په سر د تنازع د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خو لسیمې د پارلمان ځینې استازي وای حکومت د معدنیاتو د ملکیت په سر د تنازع په هواري کې سنجیده نه دی او په دې اړه په مهمو فیصلو کې ځایي ولس په اعتماد کې نه اخلي. په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې د معدنیاتو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار عارف احمدزی په غږ پیلېږي.
معدنی ٹائٹل رکھنے والوں اور مقامی قبائلیوں کے مابین مسائل حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
دا د مدنیاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عارف احمد زید چې وایي د مدنیاتو د ټیکدارانو او مقامی قبیلو ترمنز د تنازع د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي وایي دا حالت یو لوی ستونزه ده. هر ځای د ملکیت پر سر د مقامی خلکو ترمنز په خپلو کې اختلاف دی، نو دا غی لپاره حکومت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده. دی وایي چې ستونزې به صوبایي حکومت ته راځي او د هغه ځای نه به دغه کمیټه ته لیږل کیږي. نوموړي د نومبر په 24 په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په کال 2019 او شلم کې د قبایلي ضلعو د مادني وسیلو نه له 3 اربع ډېرې روپۍ ګټلې دي. بلخوا له قبایلی ضلعو د پارلمان ځنی استازو دغه کمیټه مسترد کړې ده او وایي چې د قبایلی ضلعو پاړه په مهمو پریکړو کې ځای ولسونه په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په دې اړه بیگا مشال ریډو ته ویل چې حکومت د خلکو د پرمختیا په ځای د خپلو ګټو غم وړی دی.
د پرشنو په دوران کې د ټول ماينس چکم دي په دې کې اکثریت چکم دي اف دبليو په زور نیولې دي کنه لکه زمونږ به خپل لکه د بویا محمد خیلو چې کم د کاپر ګولډ ماينس دي نو هغه په ضرب عذاب کې فوج په اوج زور نیولې مطلب اف دبليو هم د فوج اداره ده د دې مدنیاتو د پاره هم د دې قدرتي وسایلو د پاره هغه چل غوزه ده هغه کاپر نه هغه کرومایټ ده هغه مګنیز دي ایون کتلو ګیستي نو دا ټول کې څه چې کوم دي د دې دغه دا دي چې صوبای حکومت خو مطلب دا دي چې خواسه پر نام ناس ته خو مطلب چې د فوج طرف نه کوم حکم کیږي دي خو هغه خبره مانی
له وزیرستانه تر مومندو د ټول سیمې په قدرتي او مادني وسیلو مړې دي خو د غلطه د جنگ جګړو او بیقراره لکبله ل دې وسیلو پوره ګټه نه د پورته کړل شوی له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومن وای چې د خلکو او حکومت ترمنځ د مادني وسیلو په ملکیت او آمدن جوور اختلاف ته چې د هواري لپاره د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پکار دي
خبر ادا کوي چې موږ دومره روپۍ ګټلې دي نو دوی چې په دغه مات کې کوم روپۍ ګټلې دي چې دوی صدرې عرب خی نو دوی د دینه په سو چنده په کرپشن کې د دینه خپل ځانونو ته پیسې استلې دي د یو گاډي په سر باندې چې اغا پر ریکارډ باندې بنوي نو 1400 روپۍ پر گاډه دوی روزانه د یو گاډي ناخستې دي اغه پیسې په خپل منځ کې تقسیم شوې دي دغه سي د لیزونو په بنیاد باندې لګی دی خپل لوکل خلق په هغه کې نالي اعتماد کې نالي اگر چې یو قانون هم پاس شوی دی چې لوکل خلب پکی او نه دا غینه سقوم ته فائدہ شته
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت د یو قانوني ترمیم لاره د قبایلی سیمو ټوله مادني وسیله سرکاري ګرځولې دي او ادعا کوي چې د آمدن 10% به هغه ځلې ته ورکول شي لکه چې دغه مادنیات راوستل کیږي خو د مقامی خلکو استاد وایي چې تر اوسه ورته د مادنیاتو په آمدن کې خپله پوره برخه نه دا ورکړل شوی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکي
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
په پاکستان کې پر خزو او ماشومان د جنسي تیري او د پیښو پر ضد د نومبر په 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د یوې قانوني مسودې منځوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به له جنسي صلاحیت محرومول شي او د عمر کې یا 5 سزا هم ورکول کېدي شي حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې او هڅه کوي چې زر تر زره عملي کړي په پاکستان کې قانون پوهان او د خزو د حقونو کارکوونکي ادارې د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو وایي باید حکومت یو قانون عملی کولو او د جنسي تیري او د پیښو د پلټنو اړخته زیات پام وکړي نور تفصيل له فرهندې اسد نورو
په پاکستان کې له خزو او ماشومان سره د جنسي تیري او د پیښو پر ضد نومبر پر 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینه د یوې مسودې منځوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا هم کېدای شي په اسلام آباد کې د نومبر پر 24 د وفاقي کابینه لغونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم میډیا سره په خبرو کې ویل له ماشومان او یا خزو سره په جنسي زور زیاتی کې ککړ تن له جنسي صلاحیت هم محروم دي شي
لومړی خدا چې په دې کې د 5 سزا شامل ده بل دا چې په جنسي زیاتی کې ککړ تن خپل باقی ټول عمر په جیل کې تیرول شي دریم سزا د 10 کالو نه تر 25 کالو پورې قید ده په دې کې وا بل سزا د کیمیکلز لالارې د دغه ککړ تن جنسي صلاحیت ختمول هم دي دا ټول سزاګانې په مختلفو پیښو کې مختلفه کېدې شي او کيو تن په دویم یا دریم وار په داسې پیښو کې ککړ پاتې شي نو د هغه جنسی صلاحیت ضرور ختمول شي.
د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال ځینو وزیرانو دا تجویز هم ورکړ چې د جنسي تیریو پیښو کې ککړ کسانو ته د پوډاګه پانسي ورکړل شي، خو د قانون وفاقي وزیر وایي د غوړاندیز یې رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ډی آی جی ریسرچ ډاکټر فصیح الدین د نومبر په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د پولیسو د پلټنو طریقې کار او د قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي.
تفتیش دومره په کامیابی سره شوی دی او پروسیکیوشن دومره په مهارت سره کیس په عدالت کې مقدمه داسې پیش کړې ده، شهادتونه داسې طریقې سره پیش کړي دي چې مجرم بچ نه شو. یعنی ساینټیفک انویسټیګیشن شوی کلی هم پانچی به ورکړه، کلی هم پانچی به څوک ورکړه؟ دا عدالت نه ور ورکړي. دې عدالت کې خو کیس ثابتول ډېر ګران کار دی، پولیس کې خو ډېرې کمزورتیا غالي ډېرې کمزورۍ دي. دغه د تفتیش یا پروسیکیوشن چې نه هغه به دا ثابتوي یا خلک ګواهي ورکوي که نور بیا د موقع نه داسې شهادتونه پولیس جمع کړي کړي دي. کړي مونږ سره دومره آلات شته، لیبارټري شته، فورنزیک ساینس لیبارټري چلته، دا دلته کې ډېر زیات کمی دی.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقونو یو سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر روان کال د 13 مئی میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی میاشتې پورې په ټول هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی 1.5 او هم په دغه موده کې په ټول هیواد کې له ښځو سره 25 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه قانون هرکلی کوي، خو باید حکومت د جنسي زیاتی د پیښو نورو وجوهاتو ته هم پام وکړي.
ریپ چې دی دا یو جنسي زیاتی نه ده، دا کو دا چې کله دا د ریپ کیسې دي کې سیکشوال وایلنس چې دی انتهایی په عروج دا یو ذهني سټیټس دی. بند داسې کوي نو پکار دا دی بل لیجسلیشن کو دی کدا قید دے یا دے دا پار بیا دے دا سائیکولوجیکل سپورٹ پروگرامونا او بیا دے نا علاوہ دا گورے دا دا یوت دا پارا دا سی خخ پروگرامونا زما خیال دے چی دا سی سک اغیج چرتا مونگ دا یوت دا جنڈر ایکویلیٹی یا دا سنفی برابری سا تعلیم ورکو.
په پاکستان کې په دې اړه له هغې وروسته یو ځل بیا بحثونه پیل شوي چې د سند کشمور سیمې د پولیسو په وینا د نومبر پر 11 دوی ته یوې ښځې رپورټ وکړ چې د کشمور یو تن چې دای له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانا ورغوښتې او له 4 کلنې ماشومې لور سره یې یو ځای پرې جنسي تیری شوی دی. دې نه وړاندې د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانوالا پر موټرویل یوې ښځې سره د هغې د ماشومانو مخکې جنسي تیری وشو. د پاکستان د سپریم کورټ بارغړی او قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو دغه عملي کیږي نه.
قانون سازی دلته کې رول آف لا نشته. اوس رول آف لا مطلب دی هغه د دې چور سره په تعلق کې زمونږ دلته کې ټوکې مطلب کې جوړې شوې چې دې حاکم دا ظالم دا مضبوط دی د دولت په بنیاد باندې یو چې دې غریب.
وفاقی حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې. قانون پوهان وایي د یو آرډیننس د جاری کولو وروسته که دغه پر روانو 160 ورځو کې له پارلمانه منظور نه کړل شو نو دغه آرډیننس خپل قانوني حیثیت بایلي او پارلمان دا اختیار هم لري چې په اکثریتي رایو سره یې رد کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د جلال آباد ښار د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو ته سپارښتنې کړې چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د دوکانونو مخ ته او په مارکیټونو کې امنیتي کیمرې ولګوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي تمه لري چې د امنیتي کیمرو په لګولو سره به تر ډیره د غلاو او نورو جنایي پیښو مخه ونیول شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
لسمودی رئیس په جلال آباد خار او یوشمیر ولسوالیو کې جنایی پیخی او غلاوی ډیری شوی
چې د عمل د جلال آباد خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد خار دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو ته سپارښتنې کړي چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د خپل دوکانونو مخته او د مارکیټونو په پوړونو کې امنیتي کمرې ولګوي. د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
ننګرهار والی د جلال آباد ښار د مارکیټونو د ملکیتونو د مسؤلینو او همداراز د اسنافو سره په غونډه کې له دوی وغوښتل چې هم مالیه په ټاکلي وخت ورکړي، هم امنیتي کمرې په خپلو مارکیټونو او هټیو کې نصب کړي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د جنایي پیښو زیاتوالي او غلاو اندېښمن کړي، خو تمه لري چې د ښار په مارکیټونو او واټونو کې د کمرو لګول به تر ډیره په امنیتي او جنایي پیښو کې کمی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
اکبر خان خوله خودمو ډیر شوې دي کنه چې نن درې مورې زمانه دیز نه مو پیدا کست، څنګه را نه غسه په سوړدې کې راځه ناشو چې په ځان پوینم زمانه مو پیدا ولې دي. حکومت نه دا غواړم چې سی فاسد پکار دي، تاسو خو نه دا کښې
زمانه صدیق الله وطن دوست د جلال آباد خو سدون ګیمه د ولایت مقام د غورسله اقدام د کمرو د نصب پاړه باندې موږ هر کله کو او دا به تملی شي. خو دې تر څنګ لازمی خبر لغ دا کوم مجرم چې نه ولتي دا به مجازات شي.
بل خو د ننګرهار امنیه قومندانې ویان فرید خان وایي چې په تیرو درې اونیو کې د ننګرهار پولیسو کم 200 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی او سرنوالۍ ته ورپیژندلې دي.
د ننګرهار امنیه قومندانې پولیسو په تیرو درې اونیو کې 190 تنه د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی، چې غلا، غصب، قاچاق، انسان تښتونه او داسې نور جرمونه کې شامل دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې رسمن عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي.
دې زیاتوي چې د امنیه قومندانې پولیس د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی د امنیتی پلان لمخې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې کار کوي، چې په دې برخه کې پولیس په دې توانېدلې دي چې د ولس په همکارۍ د ډیرو جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په امریکا کې هر کال د نومبر په سلورم پنځمه یا زیارت د مننې ورځ منځل کیږي. د امریکایانو په باور دوی دا ورځ له 15 پیړۍ راهیسې د خپلو فصلونو د حاصلاتو اخستو سره سم مانځي. دا چې په پښتني ټولنه په ځانګړي ډول د کورونا په اوسنۍ وبایي حالاتو کې د مننې دود تر کوم کچ پالل شوی یا پر ځای کیږي. احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري.
په امریکا کې سږ کال د مننې ورځ د نومبر پر 26 لمانځل کیږي. په دې ورځ عامه رخصتي وي او د کورنۍ غړي سره یو ځای کیږي او ځانګړي خواړه خوري چې فلمرغ، الوګان او حلوا کدوې مهم دي. د مننې دا ورځ پر امریکا سربیره په کاناډا، برازیل، لایبیریا او ځینو نورو هیوادونو کې هم په بیلو ورځو لمانځل کیږي. بلخوا زیاتره اروپایي او آسیایي هیوادونه د مننې ځانګړې ورځ نه لري. په پښتني ټولنه کې هم د دې ورځې یا دود ځانګړي تاریخ یا څرک نه تر سترګو کیږي، خو له پخوا زمانو څخه خلک یو بل ته د مننې، کورودانۍ، تشکر، شکریې یا مهرباني ټکي کاروي. په پاکستان کې پروان 2020 کال کې د کورونا په وبایي حالاتو کې روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې پر مهال له ډیرو سترو او کړاوونو سره مخ شول. دا چې د دوی لخوا د درملنې په خبرګون کې د ناروغانو یا د هغوی د خپلوانو رویه څنګه وه، په کوټه کې د فاطمه جناح چیست اینڈ جنرل هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې په پښتني ټولنه کې د مننې بیلابیلې لارې دي چې د هر ورځ په خپلو سترګو ویني.
جمهور سپینسر سپینجر چې دی هغه دا وایي چې ساده پارم نفلونه وکړل یا په تهجد کې ساده پر راکشه نسو دعاوې مو کې یا قرآن شریف هم درته ختم کې ځینې ساده پارم خیرات وکړه او دا له هر ډاکټر سره دوی دغه مینه لري. نو ځینې خل داسې وي چې له یو علاقې راځي د خپل علاقې یو تحفه راوړي پر سر لاس دیر کې درسره کښېني دعاوې درته وکړي پر تندې مچکي. نو دلته د شکریا ادا کولو د مننې ادا کولو یو خپله طریقه او خپل رواج دی.
ډاکټر شیرین زیاتوي ځینې وخت چې یو ناروغ جوړ نسی یا د هغه ناروغي ډیره جدي یا د نرغېدو وي، نو بیا خپلوان د غوسې څرګندونه هم کوي. او خو بیا د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر او د پېښور په حیات آباد کې د پښتورګو یا بډوډو د ناروغیو په روغتون کې کارکوونکي ډاکټر رضوان کونډي وایي چې د زیاتره ناروغانو رویه مثبت وي، خو ځینې ناروغان یا د هغوی خپلوان بیا د مننې پر ځای شکایتونه کوي.
زمونږ په صوبه کې غټه مسله دا دی، چونکی دلته کې اکثر میډیسن یا دا شیزونه په پیسو راوړول شي، او خلک دا ایکسپیکټ کوي چې زمونږ ته به په سرکاري هسپتال کې هر څه فری ملاویږي، او چې کله میډیسن یا نور سامان په پیسو ورته ملاو شي، نو د هغې غصه او د هغې په بدل کې د هغې ریسپانس چې کوم وي هغه مونږ دلته کې فیس کوو. خو چونکې مونږ ته دا پته دی چې کوم کس هسپتال ته راځي هغه سفر کیږي، هغه په پریشانۍ کې وي، نو مونږ د دې خبرې مایند کوو، بلکې هغې ته په خندا سره هغه رخصتوو.
ډاکټر رضوان زیاتوي چې د ناروغ یا د هغوی د خپلوانو له خولې د مننې یا شکریې ټکي په اورېدو سره دوی ته د زړه خوشحالي او آرام رسیږي او خپل خدمت ته دوام ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په مومند کې د یو ناروغ ماشوم مور رابعه وایي چې ډاکټران د ولس خدمت کوي، نو دوی هر وخت مننه ورڅخه کړې ده.
یو زمونږ د ماشومانو د زندګۍ سوال لی بچ کیږي، او بلخوا ته ډاکټران خدمت هم ډیر کوي دو بیمارانو. په دې کرونا کې د ډیرو خلکو لکه سرکاري ډیپټي والا چټیا نه وی، او دوی په دومره خطر کې او به هم خپل ډیپټي ادا کړی دا او ساتلی دا. یو ځلې زما ماشوم ډیر بیمارو، نو هغه چې ما بوته او هغه ته لکه دین ضرورت شو به خټه خراب ونه، هغه وخت کې چې به خښو نو موږ ډاکټر صاحب شکریا ادا کړل، ورته ویل چې مهرباني چې تاسو زمونږ د ماشوم ژوندۍ بچ کړل او علاج مرته وکړو.
ربیا زیاتوی چې د مننې په ویلو ډاکټر ډیر زیات ورڅخه خوشاله سی، او کله چې بیا ورځي نو هغه یې په ورین تندي هرکلی کوي. سږ کال د کورونا په وبایي حالاتو کې د پاکستان په ځینو روغتونونو کې د ځینو ناروغانو خپلوانو ډاکټران او روغتیا پالان وهلي ول چې دوی په وینا د ناروغانو درملنې ته سمدستي او په سمه توګه پاملرنه نه وکړي. خو د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر مصطفی وردک بیا وایي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې هم همیش بې توپیره د ناروغانو درملنه کوي او د هغوی په زغر د روغتیا لزړه خوشحالیږي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوه دی، نن به یو ځل بیا وورو. د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د ډیجیټل حکومت فعالین او دارنګه د انټرنیټ او ټکنالوژي نړیوالی کمپنیانې له هغه وروسته اندېښمنې سوي دي چې کله د دې هواد حکومت د نومبر پر 19 یو داسي ریګولیشن جاری کړ چې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټی ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ اختیارات ورکوي. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سہولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3 میلیون ډالره جرمانه کیږي که چیرې د اسلام بدنامولو، ترګری ته ودی ورکولو، د نفرت او فحاشي خپرولو یا ملي امنیت ته خطر پېښونکي مواد خپرولو مخنیوي ونه کړ. تر دې وروسته د انټرنیټ او ټکنالوژي نړیوالو ادارو استازیتوب کوونکي سازمان ایشیا انټرنیټ کولیشن په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې دوی به شایي په دې هیواد کې خپل کارونه ودروي. د پاکستان ډیجیټل حکومت په اړه فعالو تنظیمونو او ټولنیزو رسنیو ځینې استعمالونکي پر دې ریګولیشن تنقید کوي او دا د بیان او اظهار ازادي تر پښو لاندې کولو یو کوشش ګڼي. دا ریګولیشن په پرشتيام په پاکستان کې سنسرشپ او د بیان ازادي لمنځه یوسي. دا او نورې پښتني د مشال ترانا لاندې بحث کې له کارپوهانو سره چیړو. ملمانه مو د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر عرفان اشرف او په برتانیې کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدردی تر دې مخه ځوی ته هرکړی وایم. د دوی باور په جنګلو سره کوم عرفان اشرف اوسوس په امریکا کې تر پی ایچ ڈی کول وروسته پاکستان ته ستون شوی دی او د موضوع هم سنسرشپ ته. او ضیاء الله همدرد دا وخت د برتانیې په سولنت یونیورسيټي کې د ټولنیزو رسنیو او سیاسي فعالیت پر موضوع پی ایچ ڈی کوي. عرفان اشرف، سپ تاسو ته هرکړی وایم.
خوشحال
او سیرفان اشرف صاحب کوشش کو چې زیولا همدردم را سره راسي د ټلیفون سره سستون ز د خبر تاسو تر اعظم تاسو په دې باندې پی ایچ ڈی کړی د پخپل جرنالیسټ ای او ډیر وخت مو شاګردان هم لرلې دي نو تاسو په دې پاکستان کې چې کوم نوې ریګولیشن جاری شوې دی او خصوصا پاغه کې د انټرنیټ د موادو لمنځ وړلو یا دغه مواد چې هغه لږ څنګه سیمه بیان کړ هغه ټول تاسو اوریدل چې دوی وایي چې کمی موضوعات یا کمی خبري هغه د شتګردی ته واده ورکوي کراک خوروي فحاشي خپروي د پاکستان چې کوم نېشنل سکیورټي د ملي امنیت ته دغه کوي او اسلام بدناموي په دې کدا دوی د لری نه کینو دوی به هغه جرمانه کوي نو د ټولو خبرو ته په کتو سره تاسو په خیال باندې د رښتیا هم د بیان ازادي ته یو غټ خطر دی
سوشل میڈیا حکم ریگولیشن کوڈ یا ضابطے تکمی دی بارے کے بحث یا بحث مباحثہ فلور کالوں میں شروع ہے پاکستان کی او 2016 مطلب فلور کال پہلا ذر حکومت طرف نہ داسے ضابطے اناؤنس ہوئے تھے حکم کے دا سوشل میڈیا دا اڑخ داسې خبرې روک تام یا د سکیورټی په حوالے باندې داسې خبرې یا مطلب د فوج حوالے سره خبرې یا د نظر په حوالے سره خبرې که څوک شیر کوي نو دغه باندې د ضابطو پهل ځل اطلاع راغلی بیا هغې ډېر پروټیسټ وشو نو یو ځل بیا څه کوم دا تقریبا یو څو میاشتې پهله بیا دا ډسکورس شروع شو خو اوس څه کوم حکومت د ګام خسته دا د چرته هفتې دا وینو چې یاره اوس څوک هم دل دکې که د سوشل میډیا طرحه بل فرض مته ګوګل شو یا کوم کمپلین دا سی دی دا فیسبوک شو ټوئیټر شو ټیک ټاک شو نو دې څنګه دا پاکستان کې دو یو دا سی افیسز کول وی هغه کومه حکومت کا غواړي چې هغه ډاټا څه کوم دا هغه د پاکستانیانو ډاټا څه کوم دا هغه د حکومت اکسس یا د سټیټ څه کوم اداري دی هغه اکسس نو عمومی طور باندې خو دا د سکیورټی کنسرن دا یا د پوری حکومت باندې دنیا ته هم دا خبر روانې دي خو بل طرف ته په دې باندې غټ نیوکه کیږي هغه دا کیږي چې ډاټا اکسس کوم د سیویلین حکومت هغه دا د سکیورټی سیویلین خپل هم سکیورټی دا نه صرف د سټیټ پر سکیورټی ایشو دا بلکې دا خو د سیویلین د سکیورټی ایشو دا نو په دې اړه باندې چې په غوريزم مون په شمول تاسو د میډیا ټول طرف نه پہلا پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس حکومت ڈیجیٹل پولیٹیکل رائٹس کوشچن کی گی اور ملک دیر زیادہ پد تشویش ہم دا بولے تو پاکستان کے پد وقت دا فوجی عملداری حکومت آغا مختلف صوبوں کے دیر زیادہ دا خاص کر دا خیبر پختونخوا مثال در قوم دا بلوچستان مثال در کام نو الٹ کی سکم خلق بھی آغا مخینہ دا غمزقلی خلق دی و انتا دا جنگ زدہ علاقو خلق دی نو اغیی سیکیورٹی بو چا کنسرنی مونگ سر پا دو وقت اونت لای عمل نشترا و یو تشویش تا و دا امید لرو چا حکومت با پدکی سر پر مختق ہو کی جنگی آبو دا یرا ترخا نور هم زیتی دی
عرفان اشرف سیب ماخیل تا سوشا پا جامع انداز بانی پا دیر آنوا چا والا او سا راس رزی اللہ هم درد سیبم راغی زیولا هم درد سیب تا استار کلی وایم خوشحال ہو سستاسو زیولا ہمدرد صاحب خپل هم پی ایچ ڈی کوي او په برتانیا کې او د ټولنیز رسنی او سیاسي فعالیت په موضوع کوي په دې کې یو سوال لکه څنګه چې تاسو مخکې په ټلیفون هم خبره کړې وس دا چې کوم نوې ریګولیشن راغلی دی د حکومت لخوا ځای اعلان شوی دی په دې کې یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا چې دا وایي چې هغه کمپنیانې به مو جرمانه کوي نړیوالې لکه ګوګل سو هغه فیسبوک سو او دا ټویټر سو او دا نور اس کمیټی ټاک دی دا چې کچيري دوی داسې مواد لري نه کې لخبلو پانو ځخت چې هغه پاکستانيان استعمالي لکه پاغي کې د اسلام بدنامول ترګري ته واده ورکول نفرت خورول فاحشي خورول او د پاکستان چې کم ملي امنیت یا نېشنل سکیورټي دا هغه ته خطر وي نو ستاسو په خیال باندې پرشته هم دا موضوعات داسې دي چې په پاکستان کې دغه کمپنیانې ځموار دي یا په پاکستان کې د شانو ته خطر ده
اصل کې دا چې کوم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ چې دی دا کال 2018 کې چې کوم دا قانون راغې د دې قانون بیک گراؤنڈ باندې کتا څه ځان پوهه کې لږ مونږ تاسو مختصر مونږ دا بریف کوه ما چې اصل کې دا ایکٹ چې کله راتو نو د دې نه وړاندې په کال 2000 یعنی دوه کال وړاندې د ایتیس په خښه و او د پیس پیخه چې کله وشو نو داغه نه پس چې کم حالات جوړ شو نو هغه نه پس کته سو خیال کړی ملټری کورس استابلیش یو نېشنل اکشن پلان چې کم دینو پاکستان ادارو جوړ کو او هغه چې کم دینو ریاستی ادارو جوړ کو بیا داغه نه پس په پارلیمان او دغه نه اپرو کو د سیاست دانانو نه نو هغه چې کی حالات داسې وو دا چې کله په کال 2000 یو کې په امریکا کې دغه شو 9/11 اٹیک شو نو په هغه کال باندې په امریکا کې هم چې کم دینو یو قانون پاس شو او هغه ته به پیټریاټ ایکټ وي بیا داغه نه دوه میاشتې پس په یو کې کې دلته کې قانون قوانین پاس شو نو هغه قوانین چې وو دا ټول قوانین چې کتا سو د دې کانټیکست ته وګوره نو دا د ټیرریزم یا د دهشتګردۍ په کانټیکست کې جوړ شو او کله چې دا قسم قانونونه پاس شي نو هغه کې د انډیویډوالز یا د سټیټیزنز یا د عامو شهریانو د عامو وګړو خلکو یعنی عامو خلکو چې کم حقوق دي بشري حقوق دي کم چې په آئین کې دننه داغه ضمانت ورکړی شوی هغه ته چې کم دین نقصان رسي نو دا خبره چې د وخت کې چې کم د الکترونیک کرایم اکټ په کال 2014 کې چې کوم دغه راغلی او په دې کې چې دا اوس کوم ترمیم شو نو هغه کوم دغه جنرال خبرې دي داسې امبیګوس خبرې دي چې هغه په وجه باندې الډی په دې باندې د 13-2 کالو نه مختلف چې کوم د هیومن رائټس ارګنایزیشن
بشري حقوقو
دغه شان د انټرنیټ چې کوم دینو د حقوقو یا د ډیجیټل رائټس چې ورته مونږ وایو د انسانانو د غی چې کوم دینو ادارې چې کومې وي هغه په دغه شان جرنالستانو او د جمهوریت یا د هغه خلکو چې هغه په عین کې کوم ضمانتونه ورکړي شوی دي د دې پرې باندې د نیوکه کولی چې د دې د ټرمینالوجي یا پرې کې کوم دا شرایط ورکړی شوې دي دا داسې انداز کې دي چې دا به همیشه مس یوز کیږي دا به
غلط
استعمال او د دې د استعمال دو احتمال څه وایي او دا به کوم دی نو خلکو هغه چې کوم بنیادی آئینی حقونه دي هغه څه چې کوم دي نقصان
کوي دا خبره ډاکټر عرفان اشرف صاحب مو وکړه او تاسو هم کوي خو زبر لند له تاسو زخه یو تاسو کوم لکه مخ کې چې بیا دا خبره وکمه چې په دې کې د لیکل دي ته اسلام بدنامه ول تر غری ته ودور کول کرکه فحشی خورول یا ملي امنیت یا پاکستان نیشنل سکیورټی ته خطر وي تاسو خپل سوشل میډیا باندې پیچډی کوي په دې ټولنې ضرورتینو باندې تاسو په خپل تجربه کې د لیدل دي چې دا ټولي خبرې چې دي د پاکستان کې په رغت ستاب باندې په ټولنیز میډیا باندې د خلک دغه سی خبري کوي چې د دې ضرورت پیښو چې د ته داسې قانون جوړ کی
اصل کې چې کله انټرنیټ راغی او انټرنیټ چې کله دنیا ته راغی نو راغی نه پس چې کوم نه ټول دنیا کې چې څومره نیشن سټیټ او څومره قانون او څومره هوادونه هغه ټول ته یو ازمیخت یو چیلنج ورته مخې ته راپیښ شو
نه زه دې دغه دا تاسو خبر خوښی ده دا خې پس منظر به وي خدامات کوم نکتې وویل تاسو په خیال باندې په پاکستان کې دغه شان یعنی اسلام بدنامه کیږي ترګری ته ود ورکول کیږي کرکه فاشی خوريږي یا پاکستان ملي امنیت ته څو خطر جوړوي تاسو چې کله دا سوشل میډیا ګوري
یقینا دا اصل کې دا بس چیزونه دا سړي چې هغه دا غې د راتلو د پاره یا دا غې د روکتام د پاره خدای قانونین راوست شي وي یعنی دا بالکل حقیقت ته چې په انټرنیټ باندې د جهاد پاره باندې د ټیریزم د دهشتګردي د ډیفنکټ ارګنایزیشن د کلادم تنظیمونو د غریبا کې د پیجز دي په یوټیوب باندې بلا ویډیوز دي هیټ سپیچ دي نو دا خو په انټرنیټ باندې په یو پدوا ګینټو په یو منټ کې کوم دی نو په یو انټرنیټ باندې چې موږ اکټیویټی کیږي تاسو دا غي ډیټیل وګورئ چې په تقریبا په یو منټ کې تقریبا 40 ملیون خلک په واتس اپ باندې میسجز فارورډ کی په یو منټ کې د نن چې کوم دی نو د 15 ګینټي کانټینټس په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي تاسو دا اندازه ولګوي چې دا دومره مواد یا دغه شان په 25,000 خلک چې دي هغه میسجز یو بل ته فارورډ کی په فیسبوک باندې یا پوسټونه شیر کی نو چې په یو منټ کې دومره اکټیویټی آنلاین کیږي او د وخت په دنیا کې تقریبا 3.4 اربونه سیوا یعنی وربا خلک دي پای کې 3.4 اربا انټرنیټ باندې اکټیویټی کی نو دا اکټیویټی چې دي په دې کې کرایم سره کرایمز دغه لپاره دا یو قانون شری د ټول دنیا کې جوړی
خو تاسو واسه چې دې
استعمال څنګه دی
او دغه دا ډیره مهمه ده دا بزیر فنشرب سیب تزمه خو تر دې لمخه فواد چودری د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر دی ل د سر څور ورځې مخکې مو یو انټری مشال ریډیو کړي و ل د مم دا پښتنه کړي و چې یاره د دې ریګولیشن د راوستو ضرورت ولې پیښ شو نو هغه به واورو بیا بزیر فنشرب سیب ته ورس
پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے وہ بہت زیادہ ہے اور
اوله خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا لپاره قواعد او ضوابط ډیر ضروری دي، ځکه چې د دې غلط استعمال ډیر زیات شوی دی. جالي خبرونه باید کنټرول شي. زه به تاسو ته د آسیا بیبي مثال درکړم چې کله هغه خوش شو نو یو جالي خبر خپور شو چې د هالند سفیر د هغې هرکلی کړي او کینیډا ته یې روانه کړي ده. لدې وجه تر یوې هفتې پورې د هالند سفارتخانه بند و. نو هر ورځ دغه شان خبرونه ورکول کیږي، نو په کار ده چې پر دې نظر وساتل شي او مخې ونیول شي.
عرفان اشرف صاحب، تاسو فواد چودھری صاحب واوریدل، یو ستاسو په خیال باندې د دې دلیل څومره وزن لري چې دا جالي خبرونه دي؟ یعنی ماته تشریح کول ضرورت نه، سخت تاسو په پوښوي دې ته بس تاسو خبرګون سوي دا څومره دا خبره وزن یا دلیل یا منطق لري؟
دا گلوبل وار په یورپ کې او په امریکا کې دا څه پچای نافذ کړی دا په خپل دی دی دیتا. خو دا گلوبل وار نن پاکستان ته راغلی دا په یو بل اړخ باندې، او هغه کې کته وګوري کوټونه څه کوم دی هغه که په امریکا کې ستا هغه پټریاتیک اکټ لکه څنګه خبره وکړه. زه به هم درته په دا وانه ته خپل دی کړی دا تاسو دته پته وي په امریکا کې څوره تشویش ته په پټریاتیک اکټ. او دا شان په انګلند کې وګوره څوره تشویش ته الته کوي سیویلین حقوق. زه وایم چې دا نن سبا ته کوم مسله ده، دا د خلکو د حقوق د سلبونه مسله ذکر ده. په دې ډیبیټس نشته او نه سټیټ ته ډیبیټ پرګدي څه نه پرګدي، نو دا مطلب دا شو چې دا خو جنګي صورتحال په خلکو باندې نافذ کول او دا هغه سلبونه
سمه د عرفان اشرف صاحب دا خو خیر ستاسو د زول احمدر صاحب په دغه کې ول خو چودري چې کوم خبره کوي لند کرا ته ځکه وخت کم دی. زما ستاسو څخه ډیر سوالونه وکما چې دا مو په دې راولو چې دا فیک نیوز یا جالي خبرونه زده خوريږي، بیا په کې د آسیا بیبي دغه ورکلی مثال ورکلی، نو وای د دې مخنیوي یا د قواعد او ضوابط ضروری دي چې وي. نو دا خبره که دا بنیاد وي، نو د ریګولیشن دغه بنیاد کې کېدای شي چې دې ته دلیل ورکړي سمه خبره ده. عرفان اشرف صاحب، او بالکل تاسو نه مکوي.
زه ګورم دا غنم کاکر سے بالکل زدا غنم صدا سے جواب په کار دی. فیک نیوز هم شته، فیک نیوز د ورته نو هم زو په فال نیوز وایم، خو خبره بیا مگر ازي سره لکه څنګه خلک فیک فال نیوز
یعنی د دروغ خبرونه
نه دي لکه په فال شو دی وایي. نو انده که شان دي په حکومرانانو باندې نظام دی ټمپ نو نه ساده د پاکستان حکومرانانو پر وګوره او د فال شو دی پر وګوره. خطرہ اوس دغه څه کمپنی نه دی لکه انټرنیټ شو نو فیسبوک شو د انټرنیټ سرویس شو فیسبوک د لاندې ټولې د کمپنی نه کته وګوره ګوګل دا دې هم په ملکونو کې خپل سټیشن جوړوي لکه پاکستان شو یا نور ملکونه شو هیڅ مطلب نه دا ګټه به هم سٹیٹ ته ایکسپوز دي نو بیا به د سټیزن شپ
یعنی د شهریت
رائټ سکوم دا هغه دفاع به څوک کوي
صحیح مننه فانشرب سے دا دا ډیره مهمه خبره خو یو بل خبره تاسو د نړیوالو کمپنیانو خبره وکه ګوګل او یا فیسبوک یا ټیک ټاک یا دا نور څه کم یوټیوبونه دي د ټولو کې او ارڅ چې زی او هغه بل اخره غول زی او هغه له خواځه په دې باندې اعتراض سوی د ایشیا انټرنیټ کولیشن د دوی ریپرزنٹ کوي یعنی د دوی استازي ټوب کوي هغه وایي چې دوی دا داسې غنی چې دا به یوازې نه بیان ازادي ته خطر وي بلکې دوی نه غواړي چې دا څه وسې ځکه دوی هم د نړیوالو بشري حقوقو چې کم یو چارټر دی هغه تم په کار دی جواب وایي دا کمپنۍ نو په دې وجه ممکن نه ده نو فواد چودري به واورو هغه وایي چې دوی له دې کمپنیانو سره مسله څه ده ځکه کمپنیانو ویل دي چې دا چې مو پاکستان کې خپل کار بند کو دا به فواد چودري به واورو
لدی کمپنیانو
سره زموږ بل مسله دا چې دوی په پاکستان کې دفترونه نه خلاصوي او د اشتهاراتو ټولي پیسې بهر ته ځي نو پاکستان په دې لړ کې هم ډېری پیسې له لاسه ورکوي او په مستقبل کې به لا نوري ورکوي نو موږ وایو چې په دې کې باید شفافیت وي سنسرشپ نه وي بلکې ریګولیشن یا قواعد و ضابطه وي
فواد چودری واورې دی چې یاره سنسرشپ د نوی بلکې د دې ته د قواعد او ضوابط او د دا وایي چې کمپنیانو سره مشکل دا دی چې دوی دلته کار خو دلته کوي خو پیسې بار وړي دغه یعنی یوازې و د ریګولیشن ته خپل دلیل برابرول دي که رښتیا هم دا یو مسله ستا او په کار وي چې نړیوالې کمپنیانې خپل دفترونه هلته خلاص کړي او دا پیسې هغه هیواد ته ګټه ورسي
دا پوهڅو چې رقم اعتراض پر کمپنیانو باندې کړی دی دا خو په سوشل میډیا باندې کوم مارکسټ کریټیسیزم دی هغه په دغه دی چې سوشل میډیا باندې بلا کنټینټ چې کمپنیانو جوړیږي او دا کمپنیز چې دی دا کیپیټالیزم چې دی یا سرمایدارانه نظام چې دی دا هغه خپل اکانومي بیا ری انفورس کی یا دوباره چې کمپنیانو ریکنسټرکټ کی یعنی دوباره یو بل نظام کی نه تاسو یوټیوب ته وګوره یوټیوب بجټ د پاکستان د بجټ نه تاسو پینځه ګونه سیوا یعنی د یو خپل بجټ څخه کم دینو ادمره پیسې ګټي چې هغه څخه کم دینو د ملکونو نه دغه سیوا بجټ
څخه نه دا سیوا صدا دا یعنی او دا فوا چودري چې دغه ته براسو کنه وایم دا خیر دا بل یو ډیبیټ دی
خبره کین هغه د سره د تعلق نشته چیرې هغه پیسې وړي چرته پیسې چې کم دي دي نشي غسته یعنی کپنه نه دي پیسې نشي غسته دي کپنانو ته په دې اړه کې دا ویلو چې تاسو بعد مو دلته دفتر پرانه دي او چې کم کنټینټس چې کم دي نو موږ تاسو نه غواړو یا د چا معلومات غواړو نو په دې کې دوه درې فاندامنټل رائټس چې کم دي هغه ته خطر نه او بنیادی بنیادی حقوقو ته خطر وا چې پای کې یو رائټ ټو پرایویسي دی یعنی د انسان چې کم دي نو د پرایویسي
یعنی د ځان په اړه معلومات پټ ساتل چاته مور کول
دا د معلومات نو ورکول یا د چا چې کم دي نو چې کم رازونه دي یا د هغه چې کم دي نو معلومات ذاتی معلومات دي هغه بل چا سره شیر کیږي نو دیتا ایکسس کول یعنی په دې طریقې دی کوشش کی چې رمته د پلان کې پیج یا پلان کې ریډر دا سوک دی دا اکاؤنٹ ته کم دینا دغه کیږي نو تاسو ته پته ده چې کوم انټرنیټ دا یو آپشن ورکی خلکو ته چې هغه چې کم دی نو یو اکاؤنٹ جوړ کی هغه خپل آئیډنټیټی نه ترې فلو یعنی خپل
ځان نه ښکارا کی
نش کاره کی او بیا خبره کی نو دی هغه کنټینټ کول د لپاره کوشش کینو هغه دغه په وجو باندې کپنیانو ورته دا وی چې تاسو چې کوم رولز ریګولیشنز وای تاسو په امریکا کې نه په ټول یورپ کې په یو ملک هم زمونه چانلې وخته نو دا دلیل چې کوم دی د فواد چودري چې مونږه د دې پیسې چې کوم دی نو زیاتې ګټي مونږ له پکې نه راځي دې کم از کم نه کپنیانو نه دې پیسې نشي راځي چې دا په دنیا کې وځي کې نشته
سمنه نه ډېر ځو لامدر چې ډاکټر فان شرب سی تاسو تر اعظم یعنی بیا که دا ټول بحث راولو نو آیا تاسو په خیال باندې د دې سی ریګولیشن زیات نقصان یعنی کمونت نقصان تر اوسه نو هغه به په پاکستان کې څه تر سی یعنی کم کم دغه ته بر سی څه نقصان به وي څه تاوان به کې پتی عمل وي
تاسو څنګه د ریګولیشنز خو ډېر ضروري دي خپل هم ګڼم چې دا ضروري دي خو مسله دا ده چې په دغه وخت د پیکون جوړ دا یو طرف ته هغه کارپوریشن دی وټ وټ غادي ادارې دی ګوګل نو نه سره امازون پر او فیسبوک پر بل طرف ته سٹیټ ته
نیشن سٹیٹ یو اسٹیبلشمنٹ په دغه وخت جوړ دا او دا زیات تر ذمہ داران خلکو ته نه بلکې خپل یو کلاس یو حفاظت کوونه دا خپل اساسو بل طرف ته خلک دي زه په دې ګڼم چې یو طرف ته کدا ضروري دي بل طرف ته به هم ضرورت پکار دا چې دا خلکو د ټیکون کې سکوم دا د دې تعین وشي چې د ډیجیټل سټیټنشپ رائټس سکوم دي دا خلکو رائټس وو حفاظت څوک کوي د دې د پولیټیکل ډیټا وو حفاظت څوک کوي دا بنیادی طور باندې ضروري ده او دا کارپوریشنز د کارپوریشن د خطر خو شته خو ډوره ایمیجز خطر نشته په دغه وخت چې سټیټن خطر سټیټ نه لا هغه
شهريانو ته ریاست خطر ده
او هغه انګلند کې او پاکستان کې اگزیکټلی نو سټیټ سکوندا یا اسټابلیشمنت سکوندا هغه کارپوریشنز
نه کوم د پاکستان تر سمو داسې یعنی ګلوبل دغه نه وکړو یعنی کومو سپیسیفیک یا خاص و دی اوس ریګولیشن تراسو او د پاکستان په تناظر کې دی ته وګورو ک په دې عمل کیږي نو بل اخره په ساده ټکو کې چې عام خلک په پوسی تاوان به چاته وي
تاوان به د خلکو ته وي هغه چې د پاکستان ته اول دی پولیټیکل رائټس خلکو د کنسی دی ستانا خاص کر هغه جنگ زبلی سودی لکه بلوچستان شو خیبر پختونخوا شو افاتا خو زم شولا دی کی بو خلکو ته ډیر نقصان په دی حوالی چې دی هغه رائټ سټیټن شپ رائټ
اول دی یعنی شهري حقوق
یا ته ډیجیټل سټیټن شپ په شکل کې شي بالکل نو دا هغه ژوند بو یو ډیټا په حیثیت جوړ شي هغه ډیټا بو آنلاین پراته وي د سټیټ هر وخت اکسس شته هغه ته لکه څنګه بینک کې سیکیورٹی پکاری ڈرون دے پر ہم سیکیورٹی پکار رہا تھا جمع ڈرون ڈیٹا جوڑ سی آگاہ آن لائن ہر وقت پر آئی آگا تھا سیکیورٹی جن سے نو دس سرسی عمل دخلی پاگا کے نو جمع جون غیر محفوظ سی جی وہم سو دخل کو نقصان پہ دے کے جا
ساما دا مننا عرفان اشرف صاحب یو بلا خبر فواد چودری صاحب کئی سیارا لکہ چنگ چی زیولا حمدر چی بم وکاو دی کمپنیانو او خلق گیم پا پاکستان کئی چی لدی سی ریگولیشن سر با دی غلط استعمال کی گی لکہ زیولا حمدر چی بم پسار کی ولی نو دی پشتن امون لفواد چودری کڑی و داغا بیا دی تا جوابو
اب دوسری بات یہ ہے کہ ریگولیشن مس یوز نہیں ہونا
بل خبر دادا چی دی ریگولیشن یا قواعد و ضابطو غلط استعمال ہونی شی او د حکومت خلق خپل اختیارات غلط ونه کاروي نو پر دی مونږ له کمپنیانو سره خبرې کولی شو
اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے
زولم در چپ تاسو اورید یعنی دا ممکنه ده چې یا دا خبره به قابل اعتبار وي په دا خو بالکل فواد چودری وایي چې پر دې باندې خبره کېدای چې دې بغلط استعمال نه کوي نو پاکستان سیاست ته په کتو سره سوچ په خیال باندې دا څومره ممکنه ده
اصل کې دا چې عرفان اشرف صاحب کوم خبر وکړه چې دې کې بعد سټیټیزنز ته بنیادی خطر وي نو دا خبره
سټیټیزنز مراد دلته چې خلک په پوسی یعنی شهريان
عوام خلک دې سره سره چې کوم دا آئین چې کوم بنیادی حق دې آئین چې کوم ورکړې دې هغه کې فریډم اف سپیچ ورته مونږ وایو نه د خبرې ازادي رائے ازادي د رائے د ازادي چې د ډېر اهمه ده او کتا سو خیال کړی دې امپلیمنټیشن یا دې عمل درآمد د دې اکټ سره یعنی کتا سو د دې ډیټیلز وګوره د 1300 نو په 1300 کې چې کله دا قانون استعمالېدو په سوشل میډیا پوسټ باندې په ټویټس باندې په ټویټر باندې چې کم د بشري حقوقو کم خلک دې اغه چې کم دینو اوچت کړی شو په دې کې جرنالستان مطیع الله جان غونته یو مشهور جرنالیسټ کو هغه په یو ټویټ باندې هغه ته کنټمپټ اپ کوټ سپریم کورټ دغه په ټویټ باندې ایکشن واغسته دغه شان زمو پروفیسر اسماعیل صاحب دی پروفیسر اسماعیل صاحب د حریم شاه په فارن افیس ته پتلو باندې یو ټویټ وکړ چې کم یو سټیټ کې چې کم یو ملک کې یو حریم شاه ټیک ټاک سٹار چې هغه فارن افیس ته دنه لاړ شي نو هغه د یو سټیټ پر ډیفینیشن یا په تاریخ باندې پورا ناراضي نو په دې باندې هغه دا ټویټ دغه ابلرز پرون ابلرز هغه په عدالت کې د خلاف استعمال کړی شو او جج ورته دا وی چې یو چات ایسو کوم د حق نه لري چې هغه چې کم دی نو د سټیټ خلاف خبرې وکړي حالانکه پروفیسر اسماعیل چې دی د بشري حقوقو یو نوموړی او ډېر مشهور چې کم دی نو شخصیت دی خو دا غداغه مس یوز دی چې په دې باندې
هیومن
رائټ اکټیویست جرنالستان بشری حقوقو کارکنان په دې باندې فنډامنٹل رائټس کم دی نو اکټیویست دی یا د ډیجیټل رائټس اکټیویست دی هغه ټول په دې باندې چې کم دی نو اندېښنې چې کوم دینه سرګندې کړې دي چې دا مس یوز کېږي او دا موږ ګورو چې ډیلی په پاکستان کې دا مس یوز کېږي او دا چې کوم دینه سټیټ امپاور کی او د سټیټیزنز چې کوم دینه رائټ هغه کمزوري کی
صحیح ډیر مننه زولم درته به سم دومره وخت را سره او ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو هم ډیر مننه چې د بحث کې برخه را سره وخت تاسو دواړو ډیر مننه کوم
سلام علیکم
خوشحاله اوسې او له دې سره بحث پای ته رسیږي. بحث په دې باندې چې پاکستان حکومت د نومبر پر 19 یو داسې ریګولیشن جاری کړو چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ واک ورکړی. په دې قواعدو کې وو چې ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې جرمانه کوي که چیرې د اسلام بدنامولو ترګري ودی ورکولو کرکې او فاشي خپرولو د ملي امنیت خطر پېښوي هغه مواد دوی له خپلو پاڼو ډېرې نه کوي. خو کمپنیانو بیا پر دې اعتراض کړی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کی. همدا زموږ بحث را سره وو د پېښور د پونتون د جرنالیزم څنګه استاد پروفیسر عرفان اشرف او دارنګ په برتانیا کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدرد په سوشل میډیا باندې پی ایچ ڈی کوي.